د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د نومبر 20 نیټه دا پاکستان کې د ماخام اته افغانستان کې د ماخام اونې مې په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 10 بجې شوې دي. د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو د ماخام په دې خبري خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو او لاول تاسو وړاندې کوو. تر دې وخته پورې د مهمو خبرونو سرټکی:
د القاعده ترهګر ډلې د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر هفته په ډرون حمله کې د خپل سلورو کمانډرانو د وژلو پخلی کړی دی.
دغه ډرون حمله یو اونۍ وخت د تخیل شو د ماښام پر مهال په یو کور ترسره شوې چې پکې د القاعده برصغیر څنګه یو مهمه کمانډر او عملیاتو معاون ډاکټر سربلند الحس، ابو خالد سره د دوو زامنو او د پاکستانی پوځ پخوانی افسر میجر عادل په شمول وژل شوی.
د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف، د وکیل پخواس، پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز او چیف جسټیس عبدالحمید ڈوگر هم په مقدمه کې د شاملولو فیصله خصوصي عدالت کړي. د مشرف وکیل دا یو ښه ګام بللی:
یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید ایویڈنس اگر اور آئے گی اور لوگوں کے خلاف تو عدالت ان کو بھی انکلوڈ کرنے کا فیصلہ دے دے گی.
امریکی صدر براک اوباما د مهاجرت یو انتظامی حکم لاسلیک کړی چې تر مخه یې امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلو 4.5 میلیون خلکو ته په عارضي توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوې.
For more than 200 years, our tradition of welcoming immigrants from around the world has given us a tremendous advantage over other nations. It's kept us youthful, dynamic, and entrepreneurial.
او د سرټکو نه پس موږ سره اوسئ او غوږ شئ بس د خبرونو تفصیل ته.
القاعده د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په ډرون حمله کې د وژل شوو سلورو مهمو کمانډرانو تصویرونه او تفصیل خپور کړی دی. د ډرون دغه حمله تیره هفته د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې شوې وه. د القاعده ډلې یو ځایي بیان اسامه خالد مطبوعاتو ته ورکړی یو بیان کې منلی چې په حمله کې د القاعده مهم کمانډر ډاکټر سربلند الحس، ابو خالد، د هغه دوه زامن او د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر میجر ریټایرډ عادل قدوس وجل شوی دی.
د پاکستان پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اورونه کونکي خصوصي عدالت د پرویز مشرف هغه خواست په جزوی توګه منظور کړی چې په 3 نومبر 2001 کې په ملک کې د ایمرجنسي لګولو په معاملې کې د وفاقي حکومت او اعلی فوزی او سیول قیادت ځینې غړو پر ضد هم مقدمه او وچلول شي. خصوصي عدالت په خپل فیصله کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز، وفاقي د قانون وزیر زاهد حامد او د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټیس عبدالحمید ډوګر په مقدمه کې د شاملولو امر کړی دی. عدالت په خپل فیصله کې دا هم ویلي چې د کور کمانډران، جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي، فوزی مشران او د صوبو گورنران د ایمرجنسی لګولو فیصله نه خبر کړی شوی وو، خو په ایمرجنسی لګولو کې د هغوی هیڅ کردار نشته. د غداری په مقدمه کې د نامزدګۍ نه پس وفاقي وزیر زاهد حامد خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. هغه په موجوده حکومت کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر وو.
د پاکستان پوځوي په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې په تازه عملیاتو کې لکتر لګه دویش مشکوک تنلاري وجلې دي. د پوځ ترجمان اداره آی اس پی آر وای د خیبر ایجنسی لری پرته سیمه تیرا کې هوایي حملو کې د تنلارو سلور مرکزونه تباه کړي دي، خو د پوځ د دغه داوو په ازارتوګه پخلې نه کیږي ځکه چې میډیا ته د خبرونو ترلاسه کولو لپاره دغه سیمه ته د تګ اجازه نشته.
د پاکستان د شمال مغربي سیمې د چارواکو وینا ده چې نن د پېښور په خوا کې مترک علي کې موټر سایکل کې د تړلې شوی بم په خلاصېدو یو فوزي مړ او بل زخمی شوی دی. د دې واقعي ذمہواري اوس پورې چا په سر نه ده اغستې. دا واقع په داسې موقع شوی چې د پاکستان فوز قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د تیرې وی میاشتې نه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. مدثر شانه په تفصیل ورو.
د امنیتی ځواکونو دغه قافله پیښور نه ورسک په لور روانه وه او سهار 9 بجې چې مترې ته ورسېدنو په سړک ولاړ یو موټر سایکل وچاودېدو. او اس پی رور شاکر بنگخت دغه پیښې په اړه مطبوعاتو ته وایي:
اس میں ټوټل 6 بندې بیٹھے تھے، دو بندې شہید ہوئی ہیں اور ایک دو بندې زخمی ہیں.
دی وای کم گاډی چې په نخښه شوې دی هغه کې شپږ کسان ناستو دی کې دوه فوجیان وجل شوې دي دوه نور جوړول دي دغه موټر سایکل کې د سلور نتر 500 کیلوګرام پورې چاودیدون کې توګه ځای په ځای کړی شو او قافله چې څنګه دغه ځای ته ورسیدنو د ریموت کنټرول په ذریعہ چاودنه وکړې شو
او ریموت کنټرول کده ما کوي
د زیاتوی جوړول فوجیان د پیښور فوجي روختون سی ایم ایچ تر سوال شوې دي او شاو خاصیمه کې دروانکارو په ضد پلټنې عملیات دوام لري د دې بریدزی موارد تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې په سر اخستې ده او د یاد ډلې یو قمندان ګلمن محسوب دیور رادیو ته د نامعلومه ځای د ټلیفون لارې وویل چې دا د دې یو ملګری عبدالله بهار د وجنې انتقام دی کم چې تیر میاشت یو ډرون برید کې په نخښه کړی شو مدثر شاه وایس اف امریکا دیور رادیو پیښور
دا وایس اف امریکا دیور رادیو ده
د امریکایي وټلې ورسپانه نیویارک ټایمز وایي د خارجه وزارت پخوانی اعلی چارواکي رابندر افل پلټنې هغه وخت شروع شوې کله چې امریکایي پلټنه کوونکو د یو پاکستانی چارواکي د ټلیفون خبري معلوم کړي چې پکې نوموړی وایي حکومت یې د امریکایي خارجه وزارت یو پخوانی اعلی سفارتکار لخوا دغه هیواد پټ معلومات ترلاسه کوي چارواکي وایي د ټلیفون پټو خبرو معلومولو وروسته د سو میاشتو پورې د پخوانی سفارتکار رابندر افل پټ اثر نه کېدله استخباراتی اداره اف بی آی 13 میاشت نوموړی پکور چاپا هم وهلی و چرته چې د اف بی آی ایجنټانو پټ معلومات ترلاسه کړو وښ پته کلنا میرمن رافیل د پخوانی صدر بل کلینټن انتظامیه کې د تیونس سفیره او د سویلی ایشیا چارو لپاره مرستیال خارجه وزیر په حیث سیمواره تر سره کړی نوموړی د پاکستان په حق له مهمه کارپوها ګڼل کېده
د امریکې نائب صدر جو بایدن د یوکرین مشرانو سره په دې غرض ملاقات کوي چې د امریکې د مرستې ملاتړ تسلی ورکړي د یوکرین دا وخت روس په لوا جنگیالو سره په جنگ کې اخته دی په کیف کې د خاغلی جو بایدن د یوکرین مشرانو سره د ملاقات نه وړاندې د وایټ هاوس یو ستر چارواکي ویلي دي چې نن ورځې په ملاقات کې به خاغلی جو بایدن د یوکرین صدر وزیر اعظم له تسلی ورکوي چې امریکا دوی سره ټینګه ولاړه ده
د امریکای صدر براک اوباما د خپل انتظامی حکم مرستې ترلاسه کولو لپاره نن لاس ویګاس ته سفر کوي کوم چې به د ملک ته مهاجرت نظام کې په غټه کچه بدلون راولي صدر براک اوباما د زیارت پر ځای وخت د وایټ هاوس نه قام تنیخ پنی غبینا کې د کانګرس ته منځوري بغیر خپل پلان وړاندې کو د صدر اوباما انتظامی حکم بعد امریکای ته په غیر قانوني توګه راغلي 3.5 میلیون خلکو ته په ارزي توګه د کار کولو اجازه ورکړي ریپابلیکن ګوند د صدر اوباما دغه ګام عام معافي بللي اولی دا به امریکای ته په غیر قانوني توګه راتلونکو خلکو ته حوصله ورکړي ریپورت په دوای صف امریکا تا استاد منګه همکار شعیب زاده وړاندې کوي
تیر شپه د سپینې ماڼۍ نه په ټلویزیون د امیګریشن په حق خپل حکمنامه کې د امریکا صدر باراک اوباما وی په غیر قانوني توګه اوسیدونکو د پاره دا نه خو بې ځای عام معافي ده او نه په اجتماعي توګه د خارجیانو د بیرته ستنولو اعلان دی
It does not grant citizenship or the right to stay here permanently or offer the same benefits that citizens receive. Only Congress can do that. All we're saying is we're not going to deport you.
Immigration policy ya taglara darang ilanawlo la para da America sadar Barack Obama Congress ke da qanun sazai na dada wakda. Congress ke da is bekhtilaf Republican party aksariyat de da party mashrano lawas kadeo che immigration policy ke da tabdilo pa haqta da sadar da hukmname mukhalifat bakai. Da khpal daris pa difa ke da America sadar Barack Obama weli da immigration nizam da 1300 sizo rase tabade.
Mass deportation would be both impossible and contrary to our character. What I'm describing is accountability.
امریکای صدر ویل ها خلک د تیرو پنځو کلونو راسه په امریکا کې دی یا ای بچی د امریکای شهریت لري یا په قانوني توګه دلته د اوسېدو اجازه لري هغه خلک به بیرته نستنول کیږي او ورته به په ارزي توګه امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړي شي او د پس منظر جاج به غستې کیږي چې ټکسونه ورکړي او په جرمونو کې خو ندی ککړ هغه زیاته کړې د دې د لارې به امریکا کې په غیر قانوني توګه اوسېدونکي خلک د تیارو نه راوځي او ځان به قانون سسم کی د نوې پالیسۍ ریپبلیکن مخالفین وای په غیر قانوني توګه امریکا ته راتلونکو خلکو ته دلته د اوسېدو اجازه ورکول داسې دي لکه چې مجرم ته معافي ورکړي شي
د نایجیریا پارلیمان د صدر ګډلک جاناتن دا خواست رد کړی دی چې ایوان دی د ملک په درو شمال مشرقي صوبو کې د هنګامي حالاتو میاد نور زیات کی چرته چې د نایجیریا فوج تندروا اسلامي ګوند بوکو حرام سره په جنگ کې اخته دی د نایجیریا لوی مخالف ډلې ویلي دي چې خصوصي اختیارات مکمل ناکام شوي دي او د دې میاد وس ختم دی
د امریکې خارجه وزیر جان کیری د ایران نیوکلیر پروګرام په سر ډیډلاین یا اخیری نیټې نه وړاندې سختو خبرو اترو کې بوخت دی. د ګل د ورځې پورې تړون ته رسېدو هدف وړاندې جان کیری نن په ویانا کې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره لیدلی دی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. القاعده د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په ډرون حمله کې د وجل شبو څلورو مهمو کمانډرانو تصویرونه او تفصیل خپور کړی دی. د ډرون دغه حمله تیره هفته د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې شوې وه. د القاعده ډلې یو ځای بیان اسامه خالد مطبوعاتو ته ورکړی یو بیان کې منلي چې په حمله کې د القاعده مهم کمانډر ډاکټر سربلن الهیس ابو خالد، د هغه دوه زامن او د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر میجر ریټایرډ عبدالقدوس وجل شوی دی. رپورټ پی د سیمه زمنګ خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان شي په وروستۍ کې تر سره شوی یو ډرون حمله کې د القاعده پر صغیر څنګه دوه مهمه کمانډرانو په شمول څلور کسان وژل شوی. القاعده هم په خلک کړه او د القاعده پر صغیر څنګه ویان اسامه خالد میډیا ته ویلي د ډرون حمله ایوه اونۍ مخته پاک افغان پولیس ته نږدې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د تخیل شوه ماشام پر مهال په یو کور تر سره شوی چې پکښې د القاعده پر صغیر څنګه یو مهمه کمانډر او عملیاتو معاون ډاکټر سربلن الهیس ابو خالد سره د دوو زامنو او د پاکستانی پوز په خوانه افسر میجر عادل په شمول وژل شوی. ویان میډیا د وژل شوي کسانو عکسونه لیږلي چې جسدونه کې د ګلونو هارونه لیدل کېږي. ویل کېږي ډاکټر سربلند د پاکستان سنتي شرګوټي کراچۍ اوسیدونکی او سویت یونین انقلاب څخه راپدې خوې القاعده سره منسلک شوی. په جنگي تکنیکاتو زیات مهارت لرلو او په وروستۍ کې د پاکستان مذهب پلو سیاسي ګوند جماعت اسلامي عہدیدار هم پاتې شوی. دا هم ویل کېږي چې د القاعده پر صغیر څنګه ټاکلو په وخت دوی ته مهمه ذمہواري سپارلې شوې. د پوسټ پخوانی افسر میجر عادل په اړوند ویل کېږي په امریکا کې تر سره شوی نه هم یو لسم واقعې څخه را پدې خو په القاعده کې شامل شوی. او په وروستۍ کې په امریکا کې د تجارت نړیوال مرکز یا ورلد ټریډ سنټر تر سره شوی حمله یو منصوبه کار شیخ خالد پنجاب ایلت پینډی شرګوټي څخه د میجر عادل له کور څخه نیول شوی. میجر عادل د سربلند خوریه هم شمارلې کېږي. یاره دی چې د بریټ پخلای پاکستانی چروا کو هم کړی وو او د پاکستان خارجه چارو وزارت لخوا غندلې شوی هم وو. ویلې وو امریکا جاسوسو الوتکو په یو کور دوه توغندي داخلي چې پکښې څلور کسان وژل شوي. ډرون حمله امریکا ترسره کوي او په تیرې ایوې مودې راشي پاکستان قبایلي سیمو په شمول ایوه حمله خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کښې هم ترسره کړي. امریکا یې د وسله والو په ضد یوه مؤثره وسله بولي خو پاکستاني چارواکي یې غندنه کوي او د سرحداتو تیره یې بولي. په پاکستان کې ترسره شوي ډرون حملو کښې یو شمېر د وسله والو مهمه کمانډرانو په شمول د القاعده ځینې مهمه کمانډرانو د وژنې نمونه هم مخې ته راغلي دي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګران اوریدونکو، دولت اسلامي یا آی اس چې د شام او عراق نه راپورته شوې تندروا ډله ده، په ټوله نړۍ کې ځوانان په نخښه کولو دپاره، ځوانان ځان سره شاملولو دپاره جدا جدا قسمه پروپیګنډا د سوشل میډیا د لارې پکاري. او همدغه پروپیګنډا چې دا هغه نن سبا د پاکستان په ښاریو کې هم لیدل کېږي، په وړو کې غټ ښارونو کې په دیوالونو باندې د آی اس یا د دولت اسلامي د مرستې د داسې ناری چې کمی هغه لیکلي لیدلی شوي دي. خو دفاعي څېړنکاران او د پاکستان سیول او فوزي انتظامیه چې کومه ده، هغوی وایي چې په پاکستان کې د آی اس د پلویانو یا د آی اس د فعالیتونو هیڅ قسمه چې دی امکان نشته دی. خو پاکستان کې د تجزیه کارانو په نظر کې د آی اس یا د دولت اسلامي پلویان یا د هغوی سره خواخوږي همدردي لرونکي خلک موجود دي، ځکه دا قسمه نارې او شعارونه چې دي په دیوانونو باندې لیکل شوي موندل کېږي. په پاکستان کې چې کومې تندره وډلې دي، خصوصا تحریک طالبان پاکستان او نور ذیلي تنظیمونو، هغوی هم د دولت اسلامي سره
د یو ځای کېدو چې کم دي اعلانونه کړي دي، او په دې کې خصوصا تحریک طالبان چې کومه ډله ده هغه سره فهرست ده، یعنی ټولونه علاول ده. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان دې موضوع ته چې په پاکستان کې فعالیتونه کوونکې تندرو ډلې او دولت اسلامي یو بل سره څه قسمه رابطې یا تعلق لري تفصیلي رپورټ پی وړاندې کوي.
د عسکری چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان په وینا چې تر اوسه د داعش په دې سیمه کې وسلوال فعالیتونه نخکاری، خو د دوی ملګری موجود دي او دوی کولی شي چې ډېر لږ وخت کې هم تنظیمي تور ځان فعال کړي.
ګوره خپل هم د آی اس دلته چې کوم دی اسلامي دولت دا که تاسو یو ځل ځای ګوره یا خپل چاپن کیږي یا پمفلټ چې کوم دی هغه تقسیم کیږي، نو همدردان دي دا او دلته بالکل بتا چې کوم همدردان شته، نو دا د اړیدا کارندم جوړی دي کله چې استقامه کوي تانته ملوشو نو باید راځي توجه راکړي چې راځي د فند مراتي شو همدردانه چې مخکې موجود دي نو ستومره لوي د خبرې تنظیمي کاروایی به داسې دغه تفصیل څرنه وي حضرت تر ځله به عرض مکمل شي. دا یو کپرشته
د داعش یا دولت اسلامي وړاندې چې په دې سیمه کې د القاعده د چترای لاندې ترهګري ډلې فعال وي. سړنکار مشتاق یوسف زئی په وینا د تحریک طالبان پاکستان شپږ ډیر مهم کمانډران چې د داعش سره د یو ځای کېدو اعلان کړي. د دغه وروستو خپل تحریک طالبان پاکستان هم په ډیرو برخو کې غیر فعال شوی ښکاري.
دا شپږ وغه مشران خو د تحریک طالبان پاکستان ډېر اهم خلک وو. دا ټول د داعش خبر یاره نو او بیا د غي فتوحات په عراق کې بشان کې نو بیا دې باندې ډېر متاثر شو. نو تاسو ګورئ نو دې نه پس تحریک طالبان پاکستان عملاً په دې نه کوم ختم شوی دی. نو په دې باندې د غي په هول کې امیر نشته او رزو کې څه نشته، په خبر جنسه کې نشته، په کور محمود کې نشته. دا ډېر مهمه لکه دی. نو د دې شپږ کسانو نه علاوه نور هم د خلکو چې غي په دې انتظار دي او هغه پاکستان طالبان یې کار افغاني طالبان دي چې غي د خپل موجوده چې کوم د غي لیدو شپې ته ته لري لري مطمئن دي او دوی ډېر زیات په نږدې سره داعش ته د غي چې کوم مشر دی ابوبکر البغدادي پته جوړي.
د تحریک طالبان پاکستان شپږ مهم کمانډرانو ترڅنګ ترهګرې ډلې جند الله هم د داعش ملګرتیا اعلان کړي. جند الله خپل د وړاندې سومره مضبوطه او فعال ترهګر ډله وه. په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان زیاتوي
بومبای چې کوم حمله کړو هغه د کور کمانډر کراچی هغه باندې کړو د اسمبلی ماته د وایس چیف شو. د دې په شمالي وزیرستان کې د قاعده سره د دې مراسم مو دا په وجه باندې چې کوم دینو ټي ټي او لشکر جنگ وی سره چې کوم دې باندې نږدې اړیکات او مراسم مو د دې موجودګي په شمالي وزیرستان کې وا جنوبي وزیرستان کې وا خو چون ته د دې کراچی کې د دې موجودګي شته نو چون ته د دې نږدې مراسم دې لشکر جنگ وی سره ناګه سره پنجاب کې مطلب
داعش چې خپل په عراق او شام کې فعالیتونه کوي خو دغه ډله د هیوادونو پولي نه تسلیموي او غواړي چې خپل ځانګړي خلافت پر ځای کړي. سړنکاران وایي هر څوک د دغه ډلې لخوا په پاکستان او افغانستان کې تر اوسه ترهګر فعالیتونه نه دي روان شوي، خو د افغانستان په پوله او ځینې نورو برخو کې د داعش یا دولت اسلامي همدردان په زیاتېدو دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د ډیوه ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا اډی بریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندی اوري. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی یو ځل بیا ویل دي په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن موجودګي ښکار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په یو غلط هیواد کې جنگیدو. نوموړي دا خبری په هندوستان کې هندوستان ټایمز لیډرشپ سمیت په نوم یو غونډه تا د وینا په وخت باندې کړی دی. په دې حق باندې یو سیلنیز رپورت د اسلام آباد ندری ریډیو خبریالې رابعه پیر را لېږلې.
په نوې دلی کې د هندوستان ټایمز لیډرشپ سمیت کال 2014 په مهال ټیوی جرنالیسټي برکادت سره مرکه کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویلي دي چې پاکستان کې د اوسامه بن لادن موجودګي او وژنه ثابتوي چې امریکا د تراګری په ضد جنگ د یو غلط هیواد په ضد کوو. حمید کرزی چې دیارلس کاله خپله د افغانستان صدر پاتې سوی دی او د دې په وخت کې د پاکستان سره د دوی د حکومت تاوتریخوالي د چا څخه پټ نه و، اوس دوی په داسې محل کې دا بیان ورکړی دی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی او بل اړخته تیره اونۍ د افغانستان صدر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په محل وزیر اعظم سره په لیدنه کې دواړو مشرانو دا خبره په ډاګه کړې وه چې په تیرو وختونو کې روان تاوتریخوالی او پر یو بل لګیدونکي تورونه به هیروي او مخ په وړاندې به ځي. د حامد کرزی د دغه بیان په اړه څېړنکاران وایي چې دا د دوی خپل پخوانی سوچ او د تیر وختونو اړیکې څرګندوي چې د تاوتریخوالي سره به مخ وي. د پاکستان پخوانی سفیر امیر عثمان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي
اگر ډیر مثبت طریقے باندې دا سوچ دے اگر بدی باندې پوئی اللہ بخال دے کردے پہ خبر باندې دور چکم دے اگر خیال نہیں کول بکار.
بل پلوته نامتو جرنالیست طاهر خان هم وایي چې دغه شان بیانونه د تیرو وختونو ترخې خبرې خلکو ته ورسولو نه علاوه څه نه دي.
اوس په داسې وخت کې چې د پاکستان افغانستان تعلقات ډېر زیات تخ کېدو دي او بیا په خصوصي توګه کړه چې د افغانستان صدر اوس راغلی پاکستان ته، نو دواړو غاړو هغه د په ماضي کې هغه دیارلس کاله چې د یو بل خلاف هغه تورونه وو، بد اعتمادي وه، ناباوري وه، د هغې د ختمولو په خپله باندې د افغانستان صدر ویلي چې هغه په شا باندې پرېښودل غواړي. نو که د افغانستان یو پخواني صدر په داسې حال کې دغه رنګې بیانونه ورکوي چې هغه ماضي چې کوم هېرول غواړي دواړه هېوادونه، نو کېدی شي بیا به هغه کار ځکه مشکل وي چې دغه رنګې بیانونه خو بیا په میډیا کې هم راځي او د خلکو هغه زاړه هغه زوړ وخت بیا ورته یادول. نو کېدی شي داسې بیانونه د دغې دواړو کوششونو د پاکستان افغانستان تازه کوششونو ته نقصان ورسوي. نو باید چې که د هر چا به دا خواهش وي چې حامد کرزی دی یا بل څوک دي هغه دغه بیانونه پرېږدي، ځکه چې دغه بیانونه نوي هم نه دي او څه ګټه نه لري.
سرګند دی وی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د کال 2011 د مئی په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دوی په کور کې امریکایي نیول سیل وژلی و. د اسامه بن لادن د وژنې پس که څه هم د پاکستان او د امریکا اړیکې خورا د تاوتریخوالي ښکار سوي وي، خو په اوسني وختونو کې دغه اړیکې یو ځل بیا مخ په وړاندې روانې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان نه چې کم خلک به کور شوي دي په بنو او په ډیای خان کې هغوی میشته دي زیاتره، نو د نورو مسلو سره سره دوی دا مسله هم لري چې کله د دوی مړی وشي یا غم پکې وشي نو بیا د خواوشه یعنی د بنو او ډیای خان او په نورو ښارونو کې چې کم قبرستانونه دي یا ادیرې دي په هغې کې د دوی دپاره دومره ځای نه میلاویږي چې خپل مړی پکې خښ کړي، او که غواړي چې خپل وطن ته واپس خپل مړی ویسی نو بیا ولا اجازت نه ورکړی کیږي چې یو سو خلک د خاندان هغه مړی سره تلی شي او هغه خپل علاقه کې خخول شي. په دې لړ کې د ډیوه ریډیو خبریالې سادیه قاسم شاه د کډوالو د مسلې ته کتلې دي او بیا یې رپورت تیار کړی.
د فاتا سیکریټریټ په سطح د شمالي وزیرستان نه عارضي تور باندې بې کوره شوي خلکو د بیلابیلو شکایات اوریدلو او د هغې حل کولو لپاره قائم کمیټي Grievances Redressal Committee پرستو کې فیصله کړې ده چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په لاس باندې دوی د قانون نافذ کوونکي ادارې یا د آرمی نه خاص وکړي چې کم از کم د شمالي وزیرستان د سمړی کېدو په صورت کې د هغه خاندان کم از کم لس کسان دغه مړی په خپل علاقو کې د خخولو لپاره پریږدي. د شمالي وزیرستان رابطه کمیټي یو قبایلي مشر خلیل وزیر وایي چې دوی د حکومت نه په دې لړ کې سمو د وړاندې خواست کړي وو. ډیوه ریډیو ته دوی صدا وویل
مخکې خو لکه ډیډ باډي به مونږ رسول خپل علاقه ته کې ډیر مشکلات دي. لاسره د مخکې زمونږ دلته سره چې کومه خاص سره خبره وشو را بریګیډ سره نن میجر جنرال راغله هغه سره خبره وشو را مونږ ډیډ باډي چې کوم دی سعودي ابو ظبي ار دینه راوړي په خپل خو تاسو مونږ ته دلته په خپل علاقه تاسو وايي کلیر دی بیا کې علاقه ته مونږ ته پرې ځای خپل د ډیډ باډي هغه پر مونږ مطالبه کړی و چې 10 کسان او یو امبولانس جمع یو ګاډي خپل علاقه کې چې دفن کوي ولو دی ویل چې مونږ کوشش کی در سره لکه اوسه پیری داسې سم دي ته څوک نه دی رسیدل مطلب څوک وايي پېښور پېښور خو لوی خار دی تاکال بالا کې زه قبرستان کې خفم بس صرف پېښور ته پونجو شي خپل علاقه ته نه دی شوی.
د روان کال جون میاشت کې د جنگیالو پر ضد فوزي عملیات شروع کېدو له وجې د شمالي وزیرستان نه پنځم لکه خلق بے کور شوی دی او د بیماری یا د سنور وجوهات لامل چې کله یو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو بے کورا کس مرشي نو هغه په شمالي وزیرستان کې په خپل کلی کې خخول لپاره وړلو کې دغه خاندانونو ته ډیر مشکلات وو. د دې نو وړاندې هم د سویلي وزیرستان محسود قبیلی خلکو هم د دې مسلو لکبله د خپل د قبیلو مړو لپاره ټانک ڈی آئی خان او کراچی او نورو داسې ځایونو کې د خپل پیسو سره ځمکې اغستې وي او خپل قبرستانونه یې جوړ کړی دي. خلیل وزیر هم د دغه مشکل په حق لا ډیور ډیو تاسو دا وویل
مونږ اول دغه د چډیډ باډی کومه د دغه فوري تور بن خپل علاقې ته ورسوي کدا سه ډیر مشکل حالات وي یا مونږ په اړه پکار دي چې دلته بنو لکی کیار دي کې ګورنمنت مونږ ته دوا درې کرنا ځمکې راکړي چې مونږ خپل قبرستان یا سنا چې یو ځی بل ځی مونږ غا قبرستانونه جوړ شي دغه مطالبه وا.
د فاتا سیکریټریټ گریونسز ریډریسل کمیټي هم پرستو کې دې مسلې باندې غور کول نه پس فیصله کړی دا چې دوی به د قانون نافذ کوونکو ادارو ته د پولیټیکل ایجنټ لاس یو باقاعده خواست کوي چې کم از کم د یو مړي خپل علاقې ته د خخیدو لپاره لیګلو کې سهولت پیدا کولو سره سره د هغه جنازې سره کم از کم د خاندان یا د خپلوانو سلس کسان هم پرېږدي چې هغوی هغه خپل علاقه کې خخ کړي. حکومت د شمالي وزیرستان به کور خلکو سره یول د قبرستان لپاره ځمکه ورکولو لوز هم کړي او په دې حق لا د بنو کمشنر ته هدایت هم ورکړي شوی وو چې زر تر زره ځمکه واغستې شي خو د نامعلومه وجوهاتو له کبله په هغې تر اوسه عمل نه دی شوی. بل طرف ته ځایي خلک هم خپل ځمکو او قبرستانونو کې د شمالي وزیرستان نه بې کور شوي خلکو له خپل مړي خخولو اجازت نه ورکوي. صادق قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
پروایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو تازه رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې او بیا په خصوصي توګه باندې د افریقي سهارا ملکونو او سویل ختیز ایشیایي ملکونو کې په میلیونونو خلک د صفا اوبو او استعمال شوو اوبو د نکاسۍ ښه نظام نه محروم دي. ډبلیو ایچ او په خپل تازه رپورټ کې وایي چې دوی د فنډونو د کمی سره هم مخ دي چې په دغه ملکونو کې د صفا اوبو ښه انتظام وکړي. رپورٹ پی دوائی سف امریکا تھا استاد منگا ہمکارا فوزیا انجم لاندی کوی.
د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او وینا ده چې په بلیونونو خلک په نړۍ کې اوس هم داسې دي چې د صفایي سترایي د پاره ورته د اوبو سهولت موجود نه دی. په خاصه توګه د سب سهارا افریقې او د سوهیلي شرقي ایشیا په کلیوالو سیمو کې حال هم دغه سي دی. دا خبره ډبلیو ایچ او د ملګرو ملتونو یوې بلې ایجنسۍ یو این واټر د رپورټ په بنیاد کړی ده. دغه نوی رپورټ کې ویلي شوی دی چې د نړۍ په سلور هیوادونو کې چې سروے وکړی شو نو معلومه شوه چې د دغو ځایونو د قانون تر مخه د سکولو د پاره صفا اوبه او صفایي سترایي د پاره هم د اوبو سهولت لرل یو عالمی انساني حق ګڼل کیږي. ولې یوازې قانون جوړولو او ښه نیت لرلو سره کار نه کیږي؟ ځکه نو ګو چې تر ډیرو خلکو پورې په نړۍ کې دغه سهولتونه ورسول شوي هم دي، ولې بیا هم 2.5 بلیونه سړی خزه او واړه په نړۍ کې داسې دي چې د صفایي سترایي بنیادی سهولتونه نه لري او هغه اوبه سوا سلويخت میلیون خلک بلا د پاسه دي چې د سکولو د پاره صفا اوبه هم نه لري. لا په سلګونو میلیونونو خلک داسې هم شته په نړۍ کې چې صفا اوبه او صابون سره د لاس وینځلو سهولت هم نه لري. د ډبلیو ایچ او د ډیپارټمنټ اف پبلک انوایرنمنټل اند سوشل ډیټرمننټ اف هیلث ډایریکټر ماریا نیرا وای چې دا سے ډیر اشد ضروری سہولتونه چې موجود نوی نو بیا د هغو ناروغتیاګانو د خریدرو خطر ورسره ډیر شي چې کومې د ناول او بول لارې خریږي لکه ډایریا، ټایفاید، هیزا، هپاتایټس او ځنې نور داسې مرزونه چې شو. نو موږ زیاتوي چې
د هیلث گینز دټ کان بی اوبټینډ فرام انویسټمنټ ان واټر
سن د صحت فائدې چې کومې د صفا اوبو او د هغې له برکته شوی صفایي سترایي نه پلاس راتلې شي ډیر یو اشد ضروری کار دی، نه یوازې دا چې د ډاریا په شان ناروغتیاګانو مخنیوی ورسره کېدی شي، د کم غذاییت والا د مسلې حل هم ترلاسه کېدی شي. بیا د تازه زیږیدونکو ماشومانو او د هغو د میندو دپاره هم د صفا اوبو حاجت ډېر زیات وي، او یو نه بل ته لګیدونکو مرضونو مخنیوي دپاره هم ضروري دي. ډاکټر نایرا دا خبره هم کوي چې د صفا اوبو برکتونه ډېر زیات دي، خو ولې د صفائی سترائی او په خاصه توګه غسل خانو یا چرچوبیانو کې د فلش دپاره استعمال هم بے حد ډېر ضروري دی. ګنینو د ګن له وجې چې کومې د صحت مسلې را پیدا کیږي، نو هغه هم انساني ژوند دپاره یو خطر وي، لا دا چې اقتصادي توګه باندې هم نقصان رسوونکي وي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه کې یو اړ بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سره کې
القاعده ترهګر ډلې د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیره هفته په ډرون حمله کې د خپل سلور مهم کمانډرانو د وژنې پخله کړې.
دغه ډرون حمله یو اونۍ مخته د تخیل شوه ماشام پر مهال په یو کور ترسره شوه چې پکښې د القاعده بری صغیر څنګه یو مهمه کمانډر او عملیاتو معاون ډاکټر سربولن الحس، ابو خالد سره د دوو زامنو او د پاکستانی پوسټ په خوانی افسر میجر عادل په شمول وژل شوی.
د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف، د وکیل پخواست، پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز او چیف جسټیس عبدالحمید ډوګر هم په مقدمه کې د شاملولو فیصله خصوصي عدالت کړي. د مشرف وکیل دا یو ښه ګام بللې.
ایک بڑی کامیابی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید ایویڈنس اگر اور آئے گی اور لوگوں کے خلاف تو عدالت ان کو بھی انکلوڈ کرنے کا فیصلہ دے دے گی.
امریکی صدر براک اوباما د مهاجرت یو انتظامی حکم لاسلیک کړی دی چې تر مخې امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلو 3.5 میلیونه خلکو ته په عارضي توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه.
For more than 200 years, our tradition of welcoming immigrants from around the world has given us a tremendous advantage over other nations. It's kept us youthful, dynamic, and entrepreneurial.
د سرټکونه پس وسپکشې د خبرونو تفصیل ته.
القاعده د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په ډرون حمله کې د وژل شوو څلور مهم کمانډرانو تصویرونه او تفصیل خپور کړی دی. د ډرون دغه حمله تیره هفته د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې شوې وه. د القاعده ډلې یو ځای بیان اسامه خالد مطبوعاتو ته ورکړی یو بیان کې منلی چې په حمله کې د القاعده مهم کمانډر ډاکټر سربلن الحس ابو خالد، د هغه دوه زامن او د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر میجر ریټایرډ عادل قدوس وژل شوی دی.
د پاکستان پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه او روانه کونکو خصوصي عدالت د پرویز مشرف هغه خواست په جزوی توګه منزور کړي چې په 3 نومبر 2001 کې په ملک د ایمرجنسی لګولو په معاملې کې د وفاقي حکومت والا فوزی او سیول قیادت ځینی غړو پر ضد هم مقدمه وچلول شي. خصوصي عدالت په خپل فیصله کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز، وفاقي د قانون وزیر زاهد حامد او د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټیس عبدالحمید ټوګر په مقدمه کې د شاملولو امر کړی. د غداری په مقدمه کې د نامزدګۍ نه پس وفاقي وزیر زاهد حامد خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. هغه په موجوده حکومت کې د ساينس او ټکنالوژي وزیر دی.
د پاکستان پوځ وایي قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې تازه عملیاتو کې لکتر لګا دویش مشکوک تونلاري وجلې دي. د پوځ ترجمان اداره ایس پی آر وایي د خبر ایجنسی لري پرتا تیراسي مکه هوایي حملو کې د تونلارو سلور مرکزونه هم تباه کړي دي، خو د پوځ دغه داو په ازارتوګه پخله نه کیږي.
د پاکستان د شمال مغربي سیمې د چارواکو وینا ده چې نن د پیښور په خوا کې مترکلي کې موټر سایکل کې د تړلې شوی بم په خلاصېدو یو فوزي مړ او بل جوبل شوی دی. د دې واقعې ذمہواري وسه پوری چا په سر نه دا غستی.
د امریکایي وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي د خارجه وزارت په خوانی اعلی چارواکي رابین رافیل پلټنې هغه وخت شروع شوې کله چې امریکایي پلټنه کوونکو د یو پاکستانی چارواکي د ټلیفون خبرې معلومې کړې چې پکې نوموړي ویلو حکومت یې د امریکایي خارجه وزارت یو پخوانی اعلی سفارتکار لخوا د دغه هیواد پټ معلومات ترلاسه کوي.
د امریکې نائب صدر جو بایدن د یوکرین مشرانو سره په دې غرض ملاقات کوي چې د امریکې د مرستې ملاتړ تسلي ورته ورکړي. یوکرین دا وخت روس په لوا جنګیالو سره په جنګ کې اخته دی.
د امریکې صدر براک اوباما د خپل انتظامی حکم مرستې ترلاسه کولو لپاره نن لاس ویګاس ته سفر کوي، کوم چې بعد د ملک د مهاجرت نظام کې په غټه کچه بدلون راولي. صدر اوباما د زیارت پر ورځ ناوخته د وایټ هاوس نه قامتنې خپنی غوینا کې د کانګرس د منظورې بغیر خپل پلان وړاندې کړی و. د صدر اوباما انتظامی حکم به امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلي 4.5 میلیونه خلکو ته په عارضي توګه د کار کولو اجازه ورکړي.
د نایجیریا پارلمان د صدر ګډلک جاناتن دا خواست رد کړی دی چې د ملک په دریو شمال مشرقي صوبو کې د هنګامي حالاتو میاد نور زیات کړي، چرته چې د نایجیریا فوج تندروا اسلامي ګوند بوکو حرام سره په جنگ کې اخته دی. د نایجیریا لوی مخالف ډلې ویلي دي چې خصوصي اختیارات مکمل ناکام شوي دي او د دې میاد وس ختم دی.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری د ایران نیوکلیر پروګرام په سر ډیډلاین یا اخري نیټې نه وړاندې سختو خبرو اترو کې بوخت دی. د ګل د ورځې پورې تړون ته رسیدو هدف وړاندې جان کیری نن په ویانا کې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره لیدلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبرونو کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن پریس ریویو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل کم خبرونو ته کتنه کړې ده، کم میډیا نه خبرونه راغستی دي، دغه تفصیل به تاسو په دې برخه کې اورئ.
د پاکستان ایئر فورس یو C-130 قسمه مالبردار هوایی جهاز د کال 1988 د اگست په 11 تاریخ د پاکستان باولپور خار سره نږدې په یو کلی کې پریوتو. په دغه هوایی جهاز کې د پاکستان د هغه وخت نامتو فوزی حکمران جنرال ضیاءالحق او دغه نور ملګری جرنیلان باولپور کې د یو فوزی مشق کتو وروسته واپس اسلام آباد ته روان وو. د بېشمیره ملکي او غیر ملکي تحقیقاتو باوجود دغه حادثه تر نن ورځې پورې یو راز دی، خو د دې حادثې یو اهم اړخ دا هم دی چې په دې کې جنرال ضیاءالحق سره پاکستان کې د امریکې سفیر ارنلډ رافیل هم مړ شوی و. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکې د خارجه چارو د محکمې د یوې اعلی زنانه سفارتي چارواکي خلاف پاکستان له د جاسوسۍ کولو په شک کې د تحقیقاتو کولو په حق له یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د دې سفارتي چارواکي نوم رابن رافیل دی او دا جنرال ضیاءالحق سره د هوایي جهاز په حادثه کې د مړ شوي امریکني سفیر ارنلډ رافیل ښځه ده. د رپورټ سرخط دی د یو پاکستانی چارواکي د خبرو په خفیه تور د اوریدلې کېدو له سببه د امریکې د پخوانی سفارتکار خلاف تحقیقات شروع شوي دي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوي دي چې د تحقیقاتو امریکنو ماهرانو سخت کال د یو پاکستانی چارواکي بل چا سره کېدونکې خبرې نیولې دي، په کوم کې چې د پاکستان دغه چارواکي دغه بل تن تویل چې د امریکې د خارجه چارو د محکمې یو پخوانی ستره افسره پاکستان له د امریکې خفیه رازونه او معلومات ورکوي. اخبار لیکي چې په دې خبر د امریکې چارواکي او افسران دم په خود پاتې شوي دي. د پاکستانی چارواکي د کیدونکو خبرو اترو د غوګستون ورستو د میرمن رابن رافیل خلاف ډیر خفیه تحقیقات شروع کړی شول چې په نتیجه کې د اف بی آی افسرانو تیره میاشت د هغې په کور چاپه ووهله. د اف بی آی ایجنټانو د میرمن رافیل په کور کې د امریکې د حکومت خفیه معلومات او دستاویزات وموندل او دا یې قبضه کړل. رپورټ زیاتی چې 85 کلنه میرمن رابن رافیل د پاکستان د معاملو ډیره تکړه ماهره ده، خو په دې باندې اوس د امریکې د خارجه چارو د محکمې عمارت ته په ننوتو بندیز لګولې شوی دی. اخبار لیکي چې په میرمن رافیل د سو جرم تور نه دی لګولې شوی، نه د دې خلاف د تحقیقاتو کچه معلومه ده او نه دا چې د پاکستان چارواکي بل چا کس سره څه داسې خبرې کولې چې د هغې له سببه د میرمن رافیل ذات اوس شکمن شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې میرمن رافیل د هغې دور د سفارتکارو ځینې یو ده کله چې پاکستان د سوویت یونین خلاف د امریکې ډیر نږدې اتحادي وو. میرمن رافیل ملازمت نه د پنشن کېدو وروستو او بیا خپل دفتر کې په کنټریکټ د ملازمت اختیارولو نه وړاندې د پاکستان د حکومت په مرسته کې ډېرې منډې ترړې وهلې دي. د اف بی آی ایجنټانو د تیرو 1984 میرمن رافیل سارله، ځکه چې د دوی په شکو چې میرمن رافیل خپل دفتر نه خفیه سرکاري دستاویزات ځان سره کور ته وړي. رپورٹ زیاتی چې پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د یو بل ملګری دي، خو ورسره ورسره تل د دواړو ملکونو زړونه خپلو کې خیرن وي. امریکانیان په پاکستان شک کوي چې د طالبانو مرسته کوي، او دا چې د امریکې د حکومت د خفیه رازونو معلومولو دپاره ګڼ دومخیز ایجنټان په امریکا کې خواره کړي دي. بلخوا پاکستان په ډرون حملو او پاکستان کې دننه د سی آی ای د مخبرانو په خورولو امریکې ته ډیر پتاو کې دی. اخبار لیکي چې پاکستان کې د ژورو تعلقاتو لرلو په وجه پاکستان او افغانستان له د امریکې پخوانی نمائنده ریچرډ هالبروک میرمن رافیل د ریټایرمنټ نه پس اسلام آباد کې د امریکې په سفارتخانه کې پاکستان کې د امدادي رقمونو په تقسیمولو اولګوله. میرمن رافیل پاکستان سره د جوختو تعلقاتو له سببه د هندوستان د سترګو هم ازغی وه.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې اوري. د میرمن رابن رافیل په حق لباندې تاسو د مختار خلیل صاحب نه خبری واوریدلې چې امریکایي مطبوعاتو کې سلیکل شوې دي. د پاکستان حکومت یا خارجه وزارت هم آیا په دې حق لباندې سو ویلې دي او کنو؟ میرمن رافیل د پاکستان همدرد هم ګڼل کېده. یو رپورټ پی منګا تا د اسلام آباد نه زمنګ خبريالي رابیا پیر را لګلې.
د امریکای ورسپان نیویورک ټایمز د رپورټ تر مخه د رابن رافیل په اړه امریکای پلټنی د پاکستانی چارواکي د هغه پټو خبرو د اوریدو ورسته پیل سوي وي چې پکې هغه ویلي وو چې د پاکستان حکومت د امریکا پټ معلومات د و امریکای په خوانی د بهرنو چارو د چارواکي لاړه پاکستان حکومت ته رسیدلې دي. پر دغه رپورټ د پاکستان له اړخه تر اوسه څه قسمه عکس العمل نه دي څرګند شوی. په دې اړه ډیوه ریډیو هم څو ځله د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سره د رابطې هڅې وکړې خو ممکنه نه سو. خو څو ورځې وړاندې کله چې دغه معامله رابرسېره شوې وه نو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم خپل ونیسه خونډه کې دا تاثر غلط ګرځولی و چې ګونی رابن رافیل په ضد پلټنې د دې سبب روانې دي چې دوی د پاکستان ملګری و. دوی ویلي وو
I don't know where you got this impression that she's being investigated because she's a friend of Pakistan. No, that has not been mentioned officially or unofficially by the US.
د امریکا لاړه خطر وسه په سرکاري او غیر سرکاري کچه دانه دی ویل سی وی چې رابن رافیل پاکستانی ملګری و چې لوچې ته دی پزیت پلټنی روانې دي. د دې هم ویلی وو چې رابن رافیل د پاکستان او دغه سیمې سره تر ډیر اوږدې مودې پورې کار کړی دی او په جنوبي آسیا ډیره پوه ده.
As regards the investigations, that's an internal matter. The reasons for the investigations have not been disclosed, neither have we asked.
تر څو پورې چې د پلټنو معاملې ده دا د دې کورنۍ معاملې ده چې نه خو دغه پلټنی سرګندې سوي دي او نه پاکستان په دې اړه څه معلومات کړي دي. سرګندې دي وی چې وشپېته کلنه رابن رافیل چې د کلینټن انتظامیه په وخت کې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیر هم پاتې سوي ده د پاکستان او د جنوبي آسیا په اړه یو لوړ پوړی امریکایي پوهان کارا ګرځول کیږي. دوی په کال 2015 کې د حکومت څخه د ریټایر کېدو وروسته او د بهرنیو چارو د کارې په توګه د کار کولو څخه وړاندې د پاکستان حکومت لپاره لابینګ هم کړی وو. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د امریکا چې د مهاجرینو یا د بهر ملکونو نه یا د نورې نړۍ نه راتلونکي خلکو د پاره یو ډیر جنت ګڼل کیږي، په دې لحاظ باندې چې دلته کې راتلونکي هر کس ته هغه شانتي هرکلی ویل کیږي چې څنګه د یو ملک خپل اوسیدونکو ته ویل کیږي. او دلته کې ډیر خلک خپل خوبونه، خپل تعلیم، خپل کاروبار او د خپل ژوند مقصدونه ترلاسه کوي. خو ډیر خلک امریکې ته په غیر قانوني طریقه باندې هم راځي، او چې کله په غیر قانوني طریقه باندې راځي نو کار روزګار موقع هم ورته ډیری کمی، او که په پټه باندې چرتي کارونه کوي نو هر وخت بیا د هغوی د نیولو او واپس خپل ملکونو ته لیږلو خطر هم هر وخت د هغوی په مسخو باندې سوري.
خو د امریکای صدر باراک اوباما د هغې اعلان نه پس هغه په لکونو پشمیره کې مهاجرین چې په غیر قانوني طریقه باندې امریکای ته راغلي دي د خوشحالي یو خبر چې دی هغې ته رسیدلی دی. او د صدر اوباما اعلان دا وایي چې په لکونو پشمیره کې اوسیدونکي د غیر قانوني مهاجرینو ته به په امریکا کې د کار کولو دپاره اجازت نامې ورکړی کیږي. په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا رپورټ دی، تاسو به د شویب زاده نوري.
د امریکای صدر باراک اوباما تیره شپه د سپینې ماڼۍ نه په ټلویزیون په خپله وینا کې د مهاجرت یا امیګریشن په پالیسۍ کې مهمې تبدیلې اعلان کړې چې تر مخه به یې په امریکا کې په غیر قانوني توګه میشته 500,000 خلکو ته د اوسېدو اجازت ورکړې شي. د صدر اوباما دغه اعلان سره به په امریکا کې لکونو خلکو ته په عارضي توګه آرام یا سکون ترلاسه شي چا چې به په امریکا کې په غیر قانوني توګه ژوند
کاوه or the right to stay here permanently or offer the same benefits that citizens receive.
صدر باراک اوباما وايي د اعلان سره به دغه کسانو ته
شهري
چې دوی دې په مستقله توګه دلته اوسېږي. دغه کار یوازې کانګرس کولی شي. کومه خبره چې موږ کوو هغه دا ده چې موږ به غیر قانوني کډوال نه وباسو. د امریکا صدر باراک اوباما دغه حکمنامه یا اعلان د کانګرس د منظورۍ نه بغیر په خپل سر اعلان کړی دی. ځینې مخالفین بیا وایي چې دغه ګام داسې دی لکه چې مجرمانو ته معافي
ورکړي.
صدر باراک اوباما بیا وویل عامه معافي سمه نه ده او نه دا خبره سمه ده چې ټول دې وشړلی شي. امریکایي صدر وایي چې په دومره لوی شمیره کې خلک وستل به ناممکنه وي او دا کار زموږ د کردار سره هم سم نه دی. د صدر دغه اعلان وروسته د لشکلنه دیانا راموس څوک چې په مکسیکو کې پیدا شوی وایي د صدر دغه اعلان سره به د هغې مور او پلار ته هم ګټه ورسي. څوک چې غیر قانوني دي خو بچي امریکایي شهریت لري. پیلار گلویس په ال سالوادور کې پیدا شوی او د امریکایي شهریت لري وایي د صدر اوباما د دغه اعلان سره به اوس د پاسانه د خپل ملک نه امریکې ته راتلی شي.
And I am happy that Obama is doing this for families that are working hard to bring better for their families and to bring better to United States.
د امریکا صدر باراک اوباما د تیر شپې د اعلان وړاندې په کانګرس کې د مخالف ګوند ریپبلیکنز قانوندانان اندېښمن وو. د جنوري په میاشت کې بعد د ریپبلیکن ګوند د سینټ غړی میچ مکانل د یو مخالفه سینټ مضبوط مشر جوړ شي. هغه په صدر اوباما تور لګولې چې په نږدې کې شوی انتخابي نتیجو پر ضد یې فیصله وکړه.
If President Obama acts in defiance of the people and imposes his will on the country, Congress will act. We're considering a variety of options. But make no mistake.
اغله مکانل وای چې صدر د خلکو د مرزي خلاف فیصله کوي او خپل مرزي په ټول هیواد منی نو کانګرس په بیا ګامونه پورته کوي. موږ په یو شمیر لارو غور کړی دی خو څه غلطي به نه کوو. کله چې نوی ټاکل شوی نمائندگان خپل سوګن پورته کوي نو دوی به څه ګام خامخا پورته کوي. د ریپبلیکن ګوند یو شمیر غړو بیا په صدر اوباما تور لګولې چې دغه ګام سره یې داسې وکړه لکه چې هغه کسانو ته معافي ورکړي چا چې څه جرمونه کړي وي. خو د ډیموکراتیک ګوند مشران بیا د صدر اوباما د دغه اعلان مرسته کوي او زیاته کړي دا چې د دې اعلان سره یې کورنۍ د تقسیمې دونه بچ کړي دي.
Doing nothing, leaving the current system in place is amnesty. What the president is calling for is accountability.
د ریپبلیکن ګوند قانوندانان وایي دوی به په دې غور کوي چې څنګه به په دسمبر کې دغه اعلان ته جواب ورکړي.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د صدر باراک اوباما د مهاجرت انتظامی حکم نه به ډیر هغه خلک ګټه پورته کی کم چې د سویلی امریکای هیوادونو نه راغلي دي. یعنی دغه هیوادونو نه امریکې ته په میلیونونو خلک راغلي دي. خو ډیر خلک داسې هم دي چې د نورو ملکونو نه راغلي، په هغه کې پاکستان هم شامل دی. زمونږ همکار رحمان بنیری د امریکې په نیویارک ښار کې د یو پاکستانی جمال خان سره خبرې اترې کړې دي. د په غیر قانوني توګه باندې راغلو د دوی سره دا خبرې اترې دي چې هغه کمې ګټې ترلاسه کولی شي او د صدر اوباما دغه انتظامی حکم ته څنګه ګوري.
یوازې زه راغلی په 91 کې وم، بیا په دې 96 او 98 کې بیا صدر مدد تلای وم. خو بیا زمونږ کیسونو کې څه چلول شي نو بیا داغه لپاره دی خو د 98 تمرادې خو نه متلې
د 98 یعنی اتن ویم نه پدی خواتنه تل شپاړس کالو چې ته پاکستان ته سواد تنه ترې ته ولې نشته لستا په تک کیسه مشکلات وتا
یو جی ماته مشکلات دا چې د دې سیستم مخکې کم زمون چې کم کیسونه غو د شیو ګړو شیو بیا ورستو لکه مصیبت دا چې د تلو سره لار نه جوړې ده کوم هر ټرای کول نه کېده د قسمت په نو یاسنه نو نو سو ان شاء الله چې ودی کې مو په کوس په خیر ان شاء الله لار به جوړ شي
څنګه بلار جوړ شي تاسو مطلب دا چې کم چې وس د امریکا صدر باراک اوباما د نوی چې کم د ایمیګریشن تګلار د غی اعلان کړن په دی وجه به جوړ شي
جی بالکل او بالکل هغه چې 15 کال نه کوم کسان مخکې راغلي دي نو هغه په کې دي نو 15 کال مخکې مونږ په کې یو او یو ځل زما ډیر شه ډیر داسې خلک چې هغه غریبانان ډیر وخت نه ناشتي او په دې تمه تمه ناشتو نو هغه ډیر شه ډیر شه مطلب چې خلک هغه وکړو شي خاص کر موږ پښتانه پر دې نور هو لاټې ډور دنیا دا خو پښتانه په کله کې په ځکه کم پیج نه مونږ د 15 شو
خبر کے فرمائش کلی تراش ہے
بالکل جی آگے صرف ٹیلی فون مان دے کی خدا غو خواہش ہو دیش د ډیر مسلمانانو د ډیر خلکو دعاګانې قبول شوې ده خلکو ډیر په دیون باندې خلکو ته फायदा ورسېده زموږه وایم
تاسو وایئ چې په سترګینو په سترګلو دیدن نکېږي تاسو
په سترګلو دیدن نکېږي بالکل کوم غاړو وی ډیر په ټلیفون باندې خبرې وکړو او په سکایپ باندې شو خو چې ماشوم پیدا شي او ماشوم سره لسړی بچي راځي هغه پیدا شي نه پیدا شي هغه بګل شي او هغه دیدل نه نو دا یو ډیر غټ ډیر خلکو سره داسې دا مسلې د مثال په طرز بخپل لته زما خپل زه پیدا شوی ما نه لیدلې هغه نن سبا په اتم نه هم جماعت کړي نو زموږ لکه یو د خوشحالۍ په ضرورت کې بس یو ډیر غټ دا غره ان شاء الله نو سترې خدیو کو نه ډیر غټ کار دی
سمرا داسې خبرې چې تا سا تاوی چیر دا مان نه به پاتشه وی کنه لکه تا خو یو د زوی د ذکر کو چې زوی د نه لیدلې خو نور هبوم هم بلا داسې خبرې شوي چې صاحب زلو وختل چې تلې وی خو
بالکل بالکل زما نه لکه مطلب مور مور او پلار نه په دنیا کې صداغه نشته ډیر زیات سنشتا چې مور او پلار سړي دنیا نه نشه سره لکه خواهش کوي چې راځه لاشم او هغه د سو دا نه تلل نشو موږ هم سمجبورې نه نشو چې تلل موږ دا کېدلې خو موږ بدلی خو حالت کې موږ هم د سندي چې راځه موږ هم تکړه واغه وخت کې راغلی دلته سرچین او دا خبره هغه څه چې دلته دي نو کال ته موږ زون او اتلون الته موږ بیا بالکل دا اول نو شروع کولا نو هغه د موږ لپاره ډېر مشکل و چې په دې وخت کې موږ بیا لاړ شو او الته کې دا یو اتنا کلاس بیا شروع کوو بیا ځان برابر نو موږ لپاره ډېر ځات وخت تکلیف وو نو چې موږ الریډي بزنس نو هر سره دلته سیټ کړو او خو په دې دا کې دا یو نو چې تلې راتلې نه شو نو دا به ان شاء الله موږ لپاره یو ښه دا غوښ لار جوړ شي چې موږ خپل خپلوان خپل ماشومان خپل بچیونه دا به ډېر خوشاله یو خبره ده دا خبره یو بل مبارکي نه ورکولې دا ټول اکثر ډېر خوشاله واقعي چې یو نه چې ډېر کم نږدې دوستان او خپلوان او ټول ټلیفونونه دا ټول چې هغه ته پته چې موږ خو سوجن نه ناشو نشو تللی نو ټول اکثر غیر مران دا ډېر شهري چې هغه ته دا ټلیفونونه ملګونه دا سي مبارکي نه اوسه مچې را دا پینځو کال نه سره الله دې دې پینځو کال نه چې کوم دې دېم سلار جوړ شي الله تعالی دې دېم سلار جوړ کی ته دا کم چې مخکني ناشو دې
مہربانی جمال خان دا ڈیور ریڈیو سے خبر کو لے پارا
د پاکستان پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف په حق لا د سنگین غداری د مقدمه اورونه کونکي خصوصي عدالت د پرویز مشرف هغه خواست په جزوی توګه یا په عرضی توګه منظور کړي دي چې په کم کې هغه خواست کړي وو چې په دریم نمبر 2001 کې چې په ملک کې کومه ایمرجنسی لګول شوې و نو د هغه سره چې په دغه ایمرجنسی لګولو کې نور کم کسان ملوث وو هغه پرځت د هم مقدمه او وچلو
کولای شي. هم په دې لړ کې عدالت د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز د وفاقي قانون وزیر زاهد حمید چې په موجوده حکومت کې هم د ساينس او ټکنالوژي وزیر وو او د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټیس عبدالحمید ډوګر هم په مقدمه کې د شاملولو امر کړی دی. پیر ولایت چانه په تفصیل ورو.
د پاکستان پخوانی فوجی صدر پرویز مشرف خلاف غداری مقدمه اوریدونکو ټریبیونل د پرویز مشرف لخوا په دغه قضیه کې د سره شریک ملزمانو د شاملولو درخواست منظور کړي دي او ټریبیونل حکومت ته د پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز او د ستر محکمې پخوانی مشر قاضی جسټس عبدالحمید ډوګر خلاف کاروایی کولو حکم جاری کړي دي. دا فیصله ټریبیونل د پرویز مشرف په هغه درخواست باندې جاری کړي ده کوم کې چې خواش شو چې د آئین ماتولو په تور یوازې د پرویز مشرف خلاف کاروایی کېدل یو امتیازي اقدام دی. په درخواست خاص کې غوښتنه شوې وه چې عدالت د پرویز مشرف خلاف یا خدا مقدمه خارج کړي او که چېرې داسې نه کوي نو بیا د هغه ټول سیویلین او فوجي چارواکو خلاف هم کاروایی پیل کړي چا چې کال 2001 کې ملک کې د بیړني حالت د نفاذ په اقدام کې د پرویز مشرف سره مرستې کړې وې. د پرویز مشرف په درخواست کې د فوج پخوانی سرلخکر اشفاق پرویز کیانی په شمول د شپږو سو تنانو چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم د پارلمان غړي او د صوبو اعلی مشرانو نومونه شاملو د کاروایی غوښتنه شوې وه. خو عدالت صرف درې تنان پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز د ستر محکمې پخوانی چیف جسټس عبدالحمید ډوګر او کال 2001 کې د هغه وخت د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد کیس کې شریک ملزمان ګرځولي دي او حکومت ته 15 ورځو کې دننه د دې تنانو په ضد ترمیمي چالان پیش کولو حکم ورکړی دی. د پرویز مشرف وکیلانو نننۍ عدالتي فیصله باندې اطمینان څرګند کړی دی او د خپل موقف کامیابی ګرځولې ده. میډیا سره خبرو کې په غداري مقدمه کې د پرویز مشرف یو وکیل فاروق نسیم عدالتي فیصله باندې په خپل عکس عمل کی صدا سوائی.
یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید ایویڈنس اگر اور آئے گی اور لوگوں کے خلاف تو عدالت ان کو بھی انکلوڈ کرنے کا فیصلہ دے دے گی.
دے وائی چی عدالت دا مطلوبہ شواہد پر بنیاد فی الحال صرف درے تنن غداری مقدمہ کے شریک ملزمان گرزولی دی او چی وقتی ریگی او عدالت پڑوان نور شواہد پیش کی گی نو بیا دا نور و تنانو خلاف کاروائے کے دو ہم قوی امکانات تی. سرگند دی وی چی ملکی تاریخ کے پڑنبیز الغداری مقدمے سر مخ دا ملک پخوانی فوجی صدر پرویز مشرف دا وقت دا فوج پا سخت سیکیورٹی کی کراچی کی پخ خپل کور کې میشته دی او حکومت د دنوم د سفری بندیزونو په فیرس کې اچولې دی او د دې د ملک نه بهر تلو باندې پابندی لګولې ده. تیر کال واک کې د راتلو نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف د پرویز مشرف خلاف آئین ماتولو په تور غداری مقدمه چلولو اعلان کړو. د کوم سزا چې ملکی آئین کې مرګ یا عمر قید مقرره ده او حکومت د دې مقدمې اورېدنې لپاره د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې درې کسیزه خصوصي ټریبیونل جوړ کړی دی. که څه هم حکومت د پرویز مشرف خلاف غداری مقدمه سرته رسولو اعلانات کول خود تیر سو میاشتو را هسی واکمن گون پا دغه قضیه باندې خوله نراس پڑی او سیڑون که وای چی در ٹریبیونل ننی حکم سر دا پرویز مشرف خلاف مقدمه نتیجه خیز ثابتی دو امکانات لا نور هم کم شوی دی. زکا چی دا نور و ملزمانو شاملی دو سر با اوز دا مقدمه کاروائی اوگ دیگی و دا کاروائی تر کلونو پوری چلی دی شی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د قطبی کوریا لخوا د دوو امریکنیانو د بند نه په خوشی کولو خوشحالي ښکاره کړې ده. په دې دوو امریکنیانو کې یو تن کینیت بای تر دوو کالو پورې او میتیو میلر تر اوو میاشتو پورې بندیوان ساتلی شوي وو. د خارجه چارو محکمې ډیر وړاندې د دې دواړو کسانو د انساني خواخوږۍ په بنیاد د خوشی کولو غږ کړی وو. د دې دواړو امریکنیانو در اخلاصولو په لړ کې د امریکې د مخبرې د قائمی ادارې ډایرکټر جیمز کلیپر قطبی کوریا ته تللی وو. د هغې وروسته دا بندي امریکنیان د نومبر په 8 تاریخ راپرېښودل شول. دریم کم امریکایی جیفری فاول چې په کوریا کې بندیوان پروت وو د تیره میاشت خوشې کړی شوی دی. صدر اوباما اخبارولو ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلی دي چې د بندیوانو امریکنیانو د قطبی کوریا د بند نه را خلاصېدل د خوشحاله خبره ده. خو صدر اوباما په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د ښاغلي کلیپر قطبی کوریا ته تلل د صداسې مقصد دپاره نه و چې په هغې قطبی کوریا فکر کې پرته وي. لکه څنګه کوریا د ده په قطبی کوریا کې په موجودګۍ فکرمندي ښکاره کړې ده، خصوصا د قطبی کوریا د ایټمي وسطوان د زیاتېدو په ترس کې. صدر اوباما ویلی دی چې د دې افرادي کسانو د خوشي کېدو نه قطبی کوریا له د فراخه بنیادي اختلافاتو د اوارولو په غرض د نورې زیاتې روغنیتۍ د څرګندونې ضرورت دی.
د قطبی کوریا قیادت لبه د فراخه مفاهمت د یوې برخې په توګه داسې نور ډیر کارونه کول وی چې په هغو د چین، جاپان او د سویلی کوریا په شمول د دغه سیمې د ټولو ملکونو د خپلې سلامتیا په باب له د ټولو نه زیات دا فکر بندي په یقین سره ختم شي چې جزیره نمای کوریا کې ایټمی ملک او ایټمی وسلې نشته. د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی جینسا کی په یو مرکه کې ویلي دي چې امریکا به د قطبی کوریا په مشرانو د دوی د ایټمی پروګرام او په قطبی کوریا کې د بشري حقونو د انتهایی خراب حالت په باب لا د فکرمندو په سر خپل فشار جاری ساتي. دې زیاته کا چې مونږ د قطبی کوریا له طرفه سیوای د دینه څخه خاص بدلون نه وینو چې زموږ درې استوګنی اوس واپس امریکې ته را رسیدلې دي.